السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ازادۍ اوریدونکي او د ورکشو ایزار د لټ پروګرام او د غراز د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړې دي. پرون د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړ چې عیني شاهدانو ورته ویلي چې ایراني پولیساتو ځواکونو په شاوخوا 300 افغان کډوالو باندې ډزې کړې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 60 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبری آژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لاس تنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې پرون ته یو بیان کې وویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د دوی په ټکو د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوي دي. طالبانو وقت له بیا رسیدو وروسته په محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړې دي چې د بشري حقوقو د ملاتړو غبرګونونه پارولې دي. د تورخم لارې تیر مخم پرانستل شو. دا لارې له 55 ورځو راهیسې د بیګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د پېښور او تورخم تر منځ یې بند و. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمدي ازادي راډیو ته په پرونه وخت په یو پیغام کې ویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې یو هم دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاصې شي. بیګاړي چک پوسټ له تورخمه 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګیدو له امله لسګونه میلیونه افغانیو په اندازه زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 340 میلیونه او 240,000 افغانۍ زیان اوښتی. او په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 140 ته ورسېد. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون د چهارشنبې ورځ ناوخته اعلان کړل او وی ویل چې په پیښه کې د ماشومان او ښځو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور ټپیان شوي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سې شنبې په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیلو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریښي دي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو. د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. راځئ پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي راډیو ته را رسېدلی دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرمن دو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم د زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پریږدم د پښتنو د راغونډولو یا د کمی جرګې د راغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې دا د پښتنو دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لاره پیدا کوي یا د خپلو حقونو د غوښتلو یا د خپلو حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لویه جرګه ده انشاءالله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او انشاءالله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځای کیږي به اتحاد به کوي او د خپلو حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشحاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغسې یو ټغر باندې وینم چې سره راټول سوي دي. د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره په یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشحاله یم خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق همدغه جرګه بدرګه کې ترسو په افغانستان کې همدغه ملي جرګو او ملي مشرانو ته د دوی نظریاتو ته د دوی و کلونو ته احترام وسي لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړې ولا چې مالته د افغانستان بنسټ کېښودل سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تعداد د ډیره زیاته مننه.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلات مجدا احساساتی چه دا جرگا و کامیاب وی دے خدای په پازل سارا چه دا غ حل کیما پیسالا وکو آ پیسالا و دے میشتو سے غونډه په خیر وی خو این شلا می جو امید لاری چه دا جلا چه کیما صحیح پیسالا دو وکو آغا کیو وو اره میشتا منا دمرا مشکلات و دمرا چه میشو یغا لري پا کانو ی رواتلی بس پلیار کے پلیسر تا مختوی س گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چٹن خال کے پی کے ونی والا چل یارے باند کڑی وے پاکا چاپا گاڑی واڑی لیارے وے نروا تلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو ان شاء اللہ دے پشتانے پا تاریخ شدہ خبر دو چے دے جرگے دیر لوی امیت اور دیر ترتیبی دائی امیر امید ہے کہ پشتونوں پہ وخلا کیجی پہ وہ اتفاق کیجی پہ دغی اتفاق بندے کا خلائی کرل میری وعدا سے فیصلہ کی دے زند پورا چے آغا بالکل پرہمن ہوی او اسلامی ہوی او ہر تا شرائط پر شکی رہی تمام پشتونوں روغلل او دغمان دون شنن عزیر دی.
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مرمنوله موږ ولکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځور د مخ کې پکورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سره جرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته را لیار بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور د چرګای موږ شرو کې و د جرګې عزت ورکې چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پریګ دی چې دا سوبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا زجی بانی اسی دین کئی پا بانی شاہ جی سکڑی سا تحانی ہم انشاءاللہ و تعالی جرگا میں کمیہ بیٹی خو میر دا غوڑی جی چی میر تا یو جن دامو کارا راشی ایدگ دام اکساد ندا جی درے گوری زی میر دا بعد اوری سر اتی رکو ویغن بعد بیاخ پلے پلے کری تا لوٹ شی و خبر خاتم شی.
خالد رحمان نوم دا دے بانی اسی دین کئی ایک یرا اکتوبر دے گنا میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کیما چې جرګه او د امن په باره سره جرګه نو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې خالی امن خبره امن چې روټي
من مرشاد دا او چوله اولی بیو رړې ملا چې مست الله پاک امن رو والے او ملک شامن روشي می نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالی امن روشي میر په داډه رخواشي او می راځو د زندگی په چاره دو.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کاران کو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي او چوره خوشاله دی نو افغانی پکتیکان تیر رات پړند به زه روایم چې واقعا اخر کو سم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه تم سر سوي که څومره سر سوي دی خو اوس هم خلک بې وزله دي او خزر دوره وسنه لا نسیا کور جوړ کیا هغه وی کی باید مرسته نور هم سره وسی کو پارچ کی باید کورونا جوړ شي ورته نور هم مرسته سره وسی زما را روان ده کورو بندوبست باید وسی نو واقعا زم بدل ستو سره مخ سي مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زما به ډیر ستونزه کی نو وخت نه نسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا په دغه کیسی خبرې کوي په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی د الله په خاطر باندې، ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کې چې طالبانو د افغانستان نیولی ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نشته. ښځو ته حقوق ورکوي، دې ته حقوق ورکوي، هغه ته حقوق ورکوي. دا اسلامیک شورونه دا نظر کوي، دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کیږي. په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کلو هغه حقوق دی یو چا زړه ته داسې نه ورتېرېږي. دا مسلمانۍ نه دی یو چا په زړه کې د الله له طرفه دونه ویره سته چې داسې ووایه چې په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل. د خدای قهر به څه ورنه پدل کیږي او د خدای عذاب به څه ورنه درته راځي. نو عذاب به له اثره کم وي، د یوې نه له طالب سره لاس یم، نه له بل حکومت سره لاس یم، نه له بل حکومت سره. د ما دغه مسلمانۍ ده، دغه مې انسانیت ته، ځکه چې زه دا درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم. نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایاست، دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې وی استوي خلکو ته.
سلام علیکم کارکونکو د رادیو، څه حال مدې؟ جوړ اس په خیر اس. ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانان د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې باید چوزای یو تنگسی یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید قرار کړي او دوی په کومکونه ورکوي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پاره ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راسه واخیستې په ایران کې تقریبا 10-12 ورځې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرګ زم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې ورته د مارچ موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6,500 روانه ادارې اوس مصرف سوی دي. د مجبوریت تللې، د ضرورت څخه تللې، که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو نبی الله زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 15 01.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورک شو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل ورک شوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو. د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کدي. که چاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دې اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه. زموږ د یو اکازوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري، چاته معلومات یې نو از ما سره د پردغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 00 95 8 11. یعنی 0 00 3 05 9 8 1. یو هم سلام شمیره ده: 0 00 9 3 9 3. 0 00 3 3 1 9 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کې چیرې ستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه گیر کې: 0 00 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0 00 5 0 9 1 5 2. ایله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. سلام. دغه ماشومه بیګاره ایسته به درکه شوې ده، او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته به نه درکه ده، او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس، او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره: 0 00 3 01 1 2 6 1. شمیره بیا تکراروم: 0 00 3 01 1 2 6 1.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوبدي وتلې دي 12 کال عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې تلته وسیږي، نو د کور څخه نه درک سوی دي، د پلار څخه خوبدي سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-0903. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 1 9 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم له سید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کس چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 0-0-9-5-9-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-9-5-9-2-0-3-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0-0-1-2-8-1-9. شمېره خپل شمېره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0-0-1-2-8-1-9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0-0-5-1-8-2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم: 0-0-5-1-8-8-2. 2. په دې لږ جزوا پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادراکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 8 5 40 1 6 8 0 5 8 4 0 1 6 8 مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خنه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي، یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 8 9 1 9 2 15. شمېره ور بیا وایم: 0 8 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم، یا د یو چا کره ځم، یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او دا پلار یې ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ده ملګري زما یو ژغ اوري، وا دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خفه دي، او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي، یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي، نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واټس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 5 3 6 4 4. د خدای په امان.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي میلمه
سلامونه. نوریاس نوریم ستاسو کوربه. د ازادي میلمه مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری. د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسو ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پورا نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مي اصلا د کندهار د ارغنداو و بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کښې اوسېدلي یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کښې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو، نو زه په باګرام کښې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ شوی وو، پاکستان ته تللي وو د یو څه مدوری وو. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلي یو په هلمند کښې. نو خاپوړې مې په هلمند کښې کړي دي. ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسې نه چې فارغه شولم، ننګرهار کښې مې آخري کال وویل، میا عمر لیسې نه فارغه شولم. د هغې نه وروسته په کابل کښې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کښې، په اکثر ولایتونو کښې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره را سره ده، خو ډېرې خاطرې چې را سره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه را سره دي، چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځای نه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول وو او که کوم نور عوامل یې درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت د خاطره د افغانستان ځینو ولایتونو کښې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کښې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کښې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته را تللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کښې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کښې بیا کابل ته را دغه سو، کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم د ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بلې، ما خپل لیسانس دوره کاردان پوهنتون، چې یو خصوصي پوهنتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کښې زه فارغه شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ده چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. زما ښه په یاد دي کله چې کندهار کښې وم، غالبا شپږم اووم صنف کښې وم، ما په شیري سنتر کښې کمپیوټر کورسونه د شیري سنتر کښې، هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې وو، او هغه کښې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دوی په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کښې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی. چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و. په دفتر کښې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویلې چې د شپږم ټولګي زده کوونکي ویلئ د زده کړې تر څنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
صادقانه درته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کښې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما ډېر زه د سپورټ څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کښې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغه څخه یې لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کښې پرېښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کښې درلودل، نورې ټولې مثبتې.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې هم اړه لري چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولی شي چې دغه ماده اوسېږي، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بلې، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاده لرم. اول اولاد مې لوکۍ ده، دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاده لرم. د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چېرې اوسئ، خو که راشو بېرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویلې چې اقتصاد مو ولوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ، نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې؟
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوئ د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کښې فعالیت لري، ما په دې ځای کښې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کښې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره اشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کښې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل، ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کښې مې هم ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې هم ویلې، زما تیسس چې کوم و هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و، نو بیا مې دواړه غوښتله چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لار واره کړه. نو په 2011 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړم خپل اول ماستر می پورا کړ. هغه کې مې ډیر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي وو، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ وو او ماشین زفره ته تللی.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد د مشتپنا افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار یم راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدراعظم دې څلور افغانان دعوت کړل، یو پکښې کې زه وم. او دغه ټیم، دغه د افغانانو ټیم رهبري کوي، زه مخامخ ورته کښېنستم، مګر وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې را ټول دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدراعظم دا افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو دا چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو، د وطن په خیر به تمام شي. او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم، مګر دا چې اګست 15 راغلی، هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راسي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همداسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېرېږي. نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي وو هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې لپاره ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده باید د سولې لپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ لپاره ځینې اقدامات وکولی شي د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله هغې په یو برنامه ته شروع کړو چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخلین پاتې شوي وو او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورسره وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده
دا خو مختلف کلونه وه 2001 نه که راواخیستلی شي نوري صاحب تر 2001 پورې دا خو مختلف
خو په لومړیو کې د جنگ شدید نه و له 2006 نه وروسته شدت یې پیدا کړ په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې وو چې که چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپله د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 حمله کېږي د امریکا راځي یا نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي یعنی دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوه د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بن غونډې ته راسي را نه شي د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبروم دې سولې ته لیواله وو مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سول او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوقې پر بنیاد باندې په ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشدې بیرته زمینه مسایله کړل دا زه منم په دې شک نشته مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي کله چې او په دې باندې افغان سیاسون متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی دی خو د جنګ په فکر کې دی د یو سم تانه سیاسون تور کوي اگر چې د دوه کې به سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکوو مګر دا فقط تشوادې وي نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات سوي دي او په دې کې یو ارخ نه یو ارخ نشم ګرمولای شي، یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخوانی سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکانو نیولې مجاهد پخوانی مجاهدین پخوانی سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم کې بیا طالبان کې بیا په دا ټولو کې وکتلی شي. زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چونکه ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنگ ودری، د سول د لارې جنگ ودری. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی مسول ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنگ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کی. مګر د طالبانو ځینی هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چې موږ جنگ درولای وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلی. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودل یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کم په کم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیځ کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیر بیا چین ته، چین ممکن هغه خلاچ چې امریکا په نوم موجودیت کرا مسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دلډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیم ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دی چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې په منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دی چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره، د دوی فابریکو دپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي کې ونه کې، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نوی مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نشي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، لکه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري، یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه، افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې ډېرې کمې. نوري صاحب، او دا یو حقیقت دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو ازمی صاحب دید که دسی بدبینونه اوسی او لترخو خاطرو یا تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي او خوږه خاطره را وباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بیمی په دغه هر ډیګري چې ما اخیستی ده هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده کله چې دوی پیدا سوي دي دا هم د یو بهترین موخو څخه و زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه راته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سلوکو موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بستر او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولی سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ورې ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په ارامه او اسده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
ازمی صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت ازمی و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
Kabul the cool, ټولو ټک دی پای زما یادیږي د پخمان شین کی پاغو زما یادیږي د پخمان شین کی پاغو ماته جام د سرو لا پوان کبن راک ماته شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
سس سس ری 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 سس 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 ری 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 مام مام ری 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 مام مام پا 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 نی نی سا
Dakhanda har shin arhanda kalar mi waswa kal patak tera ma.